السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو نننۍ خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د خبرګولی یا سور 15 منیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اپریل 23 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو افغان حکومت د امریکا د کانګرس یو غړی ته چې په افغانستان کې د فدرالي نظام له پلویانو سره خواخوږي لري هیواد ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړي په روانه خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري خو لمړی خبرونه په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د کابینې په پرونی غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر موضوع چې د یکشنبه په ورځ لاسلیک شو خبرې وشوې اروپایي ټولنې پرون بیا هم له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ایران او سوریې پر ضد د بندیزونو د سختولو اعلان وکړ بشپړ خبرونه د افغانستان د کابینې په پرونی غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې د مسودې په اړه خبرې وشوې د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی په دې موافقه کې د هغو برخو ډیر ملاتړ وشو چې پکې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه د یکشنبه په ورځ لاسلیک شوه او د افغانستان او متحدو ایالاتو جمهور رئیسانو لاسلیک ته تیاره شوې ده افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس یو غړی ته افغانستان ته د ننوتو اجازه ورنکړه د امریکا د کانګرس دی غړی دانا رورا باکر د دفتر پرون تایید کړ چې افغان ولسمشر پر د فشار راوړی چې په افغانستان کې به د هر کلی ونشي او نو ځکه د خپل سفر لغوه کړي ویل کیږي چې دانا رورا باکر د افغانستان ویزه نه درلوده او افغان حکومت د ته د ویزې له ورکولو څخه ډډه وکړه رورا باکر د امریکا د کالیفورنیا ایالت جمهور غوښتونکی وکیل دی چې ټاکل شوی و د هغه هیئت مشري به کوي چې د یکشنبه په ورځ د شمال له ځواکمن قمندان عبدالرشید دوستم او د ملي جبهې له نورو مشرانو سره وکتل په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن پرون په دې اړه په لکزمبورګ کې د دې اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبرې کولې دا وایي موږ غواړو دا ډاډ ترلاسه کړو چې په راتلونکي کې په څه ډول د افغانستان له خلکو سره زیاته مرسته کولی شو هغه څه چې په موږ پورې اړه لري دا دی چې خپل پراختیایي لومړیتوبونه وڅېړو په دې معنی چې له پولیسو سره د مرستې په برخه کې چې اوس یې کوو ملاتړ ته دوام ورکړو او البته غواړو دا خبره هم یقیني کړو چې ښځې په افغانستان کې په ټولنه کې هغه رول ولوبوي چې حقونه یې ایجابه وي اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بیارغونې په برخه کې پر مرستو سربیره د افغان ملي پولیسو په روزنه او سنبالولو کې هم فعاله ونډه اخیستې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران او سوریې پر ضد د بندیزونو د سختولو اعلان کړی اوباما چې په واشنگټن کې د هالوکاست یا په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې په موزیم کې خبرې کولې وویل نړۍ باید هیڅکله کرکې ته اجازه ورنکړي چې بیا ریښې وزغلوي او د جنون او ډلهیزو فجایعو تخم خپور شي اوباما چې د هالوکاست ژغورل شویو کسانو او د دوی کورنیو ته خبرې کولې زیاته کړه
We need to be doing everything we can to prevent and respond to these kinds of attacks.
موږ باید هر هغه څه چې د دې ډول جنایاتو د مخنیوي لپاره کولای شو تر سره کړو ملي حاکمیت هیڅ کله هم د خلکو د قتل عام ته د اجازه ورکولو په معنا نه ده د امریکا ولسمشر وویل د عامه وژنو د مخنیوي کار به هیڅ کله پای ته ونه رسیږي اوباما د سوریې روانو ناکرریو او د ایران لانجې ته اشاره وکړه ویل امریکا د ایران او سوریې پر هغو خلکو او مؤسساتو چې له تخنیکي وسایلو څخه د خپلو ولسونو پر ضد استفاده کوي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګولي دي د هالند صدر اعظم مارک روتی حکومت پرون روسلهغه استعفا ورکړه چې د روتی پارلماني مشارکت له افراطی خی ارخی گون سره مات شو او مخکې له وخته انتخابات او تلا را وره شو. د هالند ملکه بیتریکس پرول له صدر اعظم روتی سره تر خبرو ورسته د حکومت استعفا ومنله. په روسیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د اطلاعاتو دفتر پرون وویل د تېرې یکشنبې ورځې رئیسې په چچنیا او داغستان کې یولس سخت دریځې او دوه پولیس وژل شوي دي. نه سخت دریځې په داغستان کې د خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او دوه نور بیا د چچنیا په یو ځنګل کې پټ شوي وو او هملته له پولیسو سره د نښتې پر مهال ووژل شول. او نژدې یو سلو دېرش زره ډالره د هغې ځوانې مېرمنې په یاد ټولې شوي دي چې د شنبې په ورځ د منډو د سیالۍ پر مهال په انګلستان کې مړه شوه. دېرش کلنه کلیر سکوایرس چې د سینګارګرې په توګه یې کار کاوه په دې څلوېښت کیلومترۍ منډه کې چې په لندن کې ترسره شوه برخه اخیستې وه. هغه د سنت جیمیر پارک کې خپل هدف ته ډېره نږدې شوې وه چې پر مځکه ولوېده او سا یې ورکړه. د منډو دا سیالي د یوې خیریه ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې نهیلو او بېوزلو خلکو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان د وزیرانو شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه چې وړمه ورځ لاسلیک شو خبرې وشوې. ولسمشر حامد کرزي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د هغه غړي د سفر مخنیوی کړی چې په افغانستان کې د فدرالي نظام له غوښتونکو سره خواخوږي لري. په افغانستان کې د برتانیا نوی سفیر هلمند ولایت د سفر په ترڅ کې د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړی.
دوست هیواد برتانیا د افغانستان د وسله والو ځواکونو د روزنې او د پیاوړتیا په برخه کې هر کال وضعیت اندازه پیسې د افغانستان په اختیار کې ورکوي.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې افغان امنیتي ځواکونو د مخدرو موادو دوه لوی مشکوک قاچاقبران چې دوی وایي لوی کاروباریان دي نیولي دي، او د تقاعد ریاست د متقاعدو مامورینو د تنخواګانو د اجرا په برخه کې د یو نوي اسانه سیستم خبر ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې سند کې د هغو برخو ډیر ملاتړ وشو چې پکې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی. فریده هوډ سیفی په یو راپور کې د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د کابینې په پرونی غونډه کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، له متحده ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د مسودې په باب خبرې وشوې. د سند د تېرې یکشنبې په ورځ نهایي شو. د افغانستان او متحده ایالاتو د جمهور رئیسانو لاسلیک ته تیار دي. د خلکو استازو ته د دې تړون په اړه د معلوماتو لپاره د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنګین دت فرسپنتا په ولسی جرګې کې وویل څه باندې له یو نیم کال راهیسې د دې سویدی په اړه افغان او امریکایي مقامات خبرې کړي او څه باندې شل زلې په جملو او عبارتونو کې بدلون راغلی. هغه د دې تړون د اهمیت په اړه وویل له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به په دې هیواد او سیمه کې سولې او امن ته لاره هواره کړي. زیاته کړه
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متن خواهد بود
که چیرې نهایی او لاسلیک شي نو په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یو ښه مسوده وي. د غرض د سیمې امنیت او د سیمه ایز او نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به هم ډیره مرسته وکړي. دا به د افغانستان د بیلابیلو ارګانونو د پیاوړتیا لپاره داسې مرسته وکړي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د نورو له حضور پرته په امنیتي برخه او دولتداري څنګه کې په خپلو پښو ودرېږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغان کابینې په پرونی غونډه کې هم د دې تړون په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې، او هغه برخې چې قانون ته د درناوي او ملي وحدت په برخه کې دي ډېرې حیاتي وبلل شوې. کابینې همداشان د دې سند له هغو برخو چې د افغان ځواکونو د ملاتړ پر مسلې تمرکز لري څو دوی په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي مهمې وبللې. د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې په داسې حال کې تودیدی چې له جرمنی او استرالیا سره هم د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د مسودې په باب خبرې روانې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي چې د ملي جبهې له مشرانو سره په کتنه کې د امریکا د کانګرس د یو پلاوی څرګندونې چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د ټینګولو په اړه یې کړي د امریکا د حکومت رسمي دریز نه دی، بلکې د امریکا حکومت د افغانستان د اساسي قانون مطابق د افغان دولت ملاتړ کوي. د امریکا سفیر دا څرګندونې کندهار ته د سفر پر مهال وکړې. کراکر په دې سفر کې د کندهار پوهنتون ته هم لاړ او د دې پوهنتون لپاره یې د څو نویو پروژو د پلي کولو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
تیره ورځ د افغانستان ملي جبهې او د امریکا د کانګرس پلاوی په یوې خبر پاڼې کې ویلي وو چې دوی د سیاسي نظام په جوړښت کې د ریاستي نظام بدلول په پارلماني باندې ټینګار کوي او د اوسنیو سیاسي ستونزو لپاره ښه بدیل پارلماني نظام دی. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د خپل هیواد د حکومت لخوا په لومړني غبرګون کې وویل چې دا ډول څرګندونې د دوی د حکومت رسمي نظر نه دی. راین کراکر چې په کندهار کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوي.
Delegation from the United States Congress did visit Afghanistan yesterday and met with some political leaders.
راین کراکر وایي لکه څرنګه چې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګریس یو شمیر غړو په کابل کې د ځینو سیاسي مشرانو سره لیدنه کړې او یو پریکړه لیک هم صادر کړي، زه غواړم د امریکا د متحده ایالاتو رسمي دریځ تاسو ته ووایم. موږ د افغانستان د خلکو او د هغوی یووالي ته درناوی لرو او د هغوی ملاتړ کوو. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی لرو. دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد په اساسي قانون پورې اړه لري چې کوم نظام دوی غوره ګڼي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ امریکا حکومت ترې برخې لري چې دغه پلاوی د امریکا د کانګریس غړي دي، نو ځکه د هغوی څرګندونې د امریکا د حکومت نمایندګي نه کوي.
These were members of Congress. They did not speak for nor represent the administration of the United States.
د امریکا سفیر کندهار ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت د پوهنتون څخه هم لیدنه وکړه او د یو شمیر بنسټیزو پروژو د پلي کولو ژمنه یې وکړه. کراکر که څه هم په مشخص ډول دغه پروژو یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره به د پوهنتون په ساته د محصلینو زیاتې ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د غړي دانا رورا باکر دفتر دا تایید کړی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي افغانستان ته د تک اجازه نه دا ورکړي. رورا باکر د ولسمشر حامد کرزي له سختو منتقدینو څخه دی او هغه څوک دی چې په افغانستان کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د حکومت له مخالفو مشرانو سره بحثونه کړي دي او په افغانستان کې د همداسې یو سیستم ملاتړ کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د غړي د نارورا بکر دفتر دا تایید کړ چې افغان ولسمشر پر د فشار راوړی و چې افغانستان ته خپل تګ لغو کړي او د هیواد ته د هغه د تګ هرکلی ونه شو. رورا بکر د امریکا د کالیفورنیا ایالت هغه جمهوری غوښتونکی دی چې پر ولسمشر کرزي سختې نیوکې کوي او ټاکل شوې وه د هغه هیئت سره وي چې د یکشنبې په ورځې په شمال کې له قومي مشر عبدالرشید دوستوم او نورو مخالفو مشرانو سره وکتل. د رورا بکر دفتر وایي ولسمشر کرزي ګواښونه کول چې که چېرته رورا بکر په هغې پوځي الوتکې کې وي چې دا هیئت په کې له دوبۍ څخه د جمعې په ورځ د کابل په لور روان و، نو افغانستان ته به د دې هیئت د ټولو غړو سفر لغو شي. تر دې دمخه داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګویا رورا بکر افغانستان ته د تګ ویزه نه درلوده او په همدې دلیل په دوبۍ کې پاتې شوې. خو د رورا بکر د دفتر اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د دې سفر په وړاندې خنډ جوړ کړی و. د رورا بکر دفتر زیاتوي د کرزي غوښتنه د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن لخوا ورسېدلې وه او هغه په دوبۍ کې پاتې شو. رورا بکر د متحد ایالاتو د استازو د جرګې د څارنې یا نظارت ارزونې په برخه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي. هغه په افغانستان کې پر اداري فساد سختې نیوکې کړې او په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتونکی دی. رورا بکر هغه څوک دی چې په افغانستان کې د قدرت د نه تمرکز یا فدرالي سیستم غوښتونکی دی او له افغان مشرانو لکه جنرال دوستم، محمد محقق او احمد ضیا مسعود سره یې څو میاشتې په دې مسلو غونډې کړي دي.
د سهار 5:15 شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې واورئ چې په خبرونو کې څه دي. د افغانستان د وزیرانو شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه چې د یکشنبې په ورځ لاسلیک شوه خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس غړي دانا رورابا کرته چې په افغانستان کې د فدرالي نظام له پلویانو د حکومت له مخالفې ملي جبهې سره خواخوږي لري افغانستان ته د سفر اجازه ورنکړه. اروپایی ټولنې پرون له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشټون پرون د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې وویل چې اروپایی ټولنه به له افغانانو سره د مرستې په چاره کې لومړیتوبونه وڅېړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران او سوریه پر ضد د بندیزونو د سختولو اعلان کړی. اوباما پرون په واشنگټن کې د هالوکاست یا په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلهییزې وژنې په موزیم کې د وینا پر مهال وویل نړۍ باید هیڅکله نفرت ته اجازه ورنکړي چې بیا ریښې وزغلوي او د جنون او ډلهییزو فجایعو تخم خپور شي. د هالند د صدر اعظم مارک روټي حکومت پرون وروسته له هغه استعفا ورکړه چې له افراطي ښي اړخي ګوند سره د پارلماني مشارکت یا ائتلاف مات شو. ملکې بیتریکس پرون له صدر اعظم روټي سره تر خبرو وروسته د حکومت استعفا ومنله. په روسیه کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې د اطلاعاتو دفتر پرون وویل چې له یکشنبه ورځې راهیسې په چچنیا او داغستان کې د تشدد په پیښو کې یولس سخت دریزي او دوه پولیس وژل شوي. او نږدې یو لک دېرش زره ډالر چنده د هغې ځوانې ښځې په یاد ټوله شوې ده چې د شنبې په ورځ په لندن کې د منډو د سیالۍ پر مهال مړه شوه. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه چې نوریاس نوري برابره کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه امریکا په یو تړون سره دا ومنله چې د راتلونکو کلونو لپاره بل افغانانو سره مرسته کوي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي دغه موافقتنامه په داسې یو حساس وخت کې رامنځته کیږي چې متحده ایالات چې په دې هیواد کې په بهرنیو ځواکونو کې زیاته ونډه لري خپل ماموریت په یو عادي یعنی مرستندوی رول بدلوي. نیویارک ټایمز لیکي یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې تیزې شوې وې، انده چې یو وخت په سیمه کې د راپورته شوو ستراتیژیکو اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې وې. د ورځپاڼې په وینا د دغو اختلافاتو تر شا د افغانستان د دوو قوي ګاونډیانو ایران او پاکستان لاسو د دوی هر یوې نه غواړي چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. د نیویارک ټایمز له دې لیکنې سره سم یو شمېر هیوادونه تر اوسه زړه نازړه ځکه وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پاتې کېدو له بابته ډاډه نه وو، او له لرې دې ته منتظر وو چې وګوري متحده ایالات او مشران چې د افغانستان په اړه پالیسي جوړوي څه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا لویدیځو ډیپلوماتانو د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا متحدین به اوس په ډاډه زړه له نورو ژمنو سره راوړاندې شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي که څه هم دغه موافقتنامه دې ته اړتیا لري چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړوونکي وڅېړي، خو هیڅ یو خوا هم اټکل نه کوي چې په دې لاره کې به د پام وړ خنډونه رامنځته شي چې هغه له خپل مسیره واړوي. د ورځپاڼې په وینا په تېرو څو اونیو کې افغان او امریکایي چارواکو د دوو مهمو مسئلو په اړه چې دغه ستراتیژیک سند په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. افغانان ته د زندانونو د مسؤلیت سپارلو او د شپې لخوا د خاصو ځواکونو عملیات چې د لومړي بشپړ مسؤلیت په تدریجي ډول افغانانو ته سپارل کیږي، او د شپې د عملیاتو په اړه هم افغانانو ته د پریکړه کولو حق ورکړل شوی دی. د وال سټریټ ژورنال په وینا دغه ستراتیژیک اسنادت څخه یو هدف دا دی چې وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات او نړیوال متحدین به له دې سره سره چې په راتلونکي کال کې په دې هیواد کې محارب ماموریت پای ته رسوي افغانستان پرې نږدې.
لازادی رادیو څخه سهارنی خبری مجلې ته غوږی. اوس هم نور موضوعات. په کابل کې د برتانیا نوی سفیر پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د هلمند د والی ګلاب منګل په وینا د برتانیا سفیر ورسره تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو په روزنه او نورو برخو کې د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د برتانیې د هواد سفیر سټګ د دوشمې په ورځ هلمند ته راغی او د هلمند چارواکو سره د لیدنې پر مهال د برتانیې د اوږدمهاله مرستو دوام ژمنه وکړه. سټګ د خپل ځواکونو مسولینو سره تر لیدنې وروسته د هلمند والی سره په خبرو کې وویل د ستراتیژیک تړون له مخې چې ولسمشر حامد کرزي د برتانیې د لومړي وزیر سره لاسلیک کړی، هر کال د افغان ځواکونو د روزنې لپاره 110 میلیون امریکایي ډالر ورکوي.
$110 million per year.
سټیګ وایي موږ اعلان کړی دی چې د افغان ځواکونو سره به تر 2014 کال وروسته هم د 110 میلیون امریکایي ډالرو کلنۍ مرسته کوو تر څو هغوی وښیي چې یو اغېزمن ځواک دی او کولی سي افغانستان له دننه او بهر څخه وساتي. د برتانیا د سفیر سټیګ سره په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی مارک سیډول هم ملګری و. د هلمند والی رسنیو ته وویل د راغلي پلاوي موخه د خپلو سرتیرو او ځایي چارواکو سره لیدنه وه. محمد گلاب بنگل وویل د برتانیا سفیر ورسره تر 2014 کال وروسته هم د خپل مرستو د دوام ژمنه وکړه چې اکثر به د افغان ځواکونو پر تربیه او روزنه ولګول سي.
د ټولو مرستو په دوام باندې چې تر 2014 کال پورې به دوام پیدا کوي او له 2014 کال وروسته به دوست هیواد برتانیا د افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کوي او مهمه برخه دا چې افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روزنې تجهیز تسلح او د پیورتا په برخه کې دوی هر کال وضعیت اندازه پیسې افغانستان په اختیار کې ورکوي.
برتانیا په افغانستان کې نږدې 10,000 سرتیر لري چې دوی اکثره په هلمند کې میشته. دوی هم د امنیت ساتنه او هم بیارغونه باندې بوخت دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو دوه لوی قاچاقبران نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې وویل چې دا دوه کسان د هغو 10 قاچاقبرانو له ډلې دي چې 15 یې مخکې نیول شوي. نیول شوي تورن قاچاقبران د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جنرال باز محمد احمدی په وینا په کابل ښار کې ځینې لوړې ودانۍ هم د دوی په پیسو جوړې شوي دي. معصوم میوند له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دغه دوه کسان چې د کورنیو چارو وزارت یې د نشه یي توکو دولې قاچاقونکي بولي حاجي بختور او حاجي ګل حضرت نومیږي. د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال وایي چې دغه کسان د میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي دي. جنرال باز محمد احمدی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د اسناد له مخې د لوی قاچاقونکو په زرګونو کیلوګرامه نشه یي توکي بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. حاجي بختور د لوی افغان سوداګرو او پنګاچونکو له ډلې څخه بلل کیږي. ښاغلی احمدی وایي ممکن په کابل ښار کې د بختور د مانی په جوړول کې هم د حاجی بختور له پیسو څخه کار خستل شوی وي.
حاجی بختور چې شما به نام یې ازي آشنا هستین، احتمالاً قصر بختورم.
حاجی بختور چې تاسو یې له نوم سره بلد یاست د بختور مانی هم شاید د نوموړي په پیسو لوړ شوی وي. د نورو ملي سوداګرو سره په ګډه حاجی ګل حضرت او حاجی بختور هغه کسان دي چې په نړیواله توګه قاچاق کوي، له آسیا څخه تر اروپا، منځنۍ آسیا او روسي پورې د شی توکو د قاچاق لوی شبکی لري. موږ په کافی اندازه اسناد درلودل او دوی مونیول.
د کورنی چار وزارت معلومات له مخې په کابل کې د دوغو دوه کسانو لنیول کې دوه سره یو ځای تر 40 کیلوګرام ډیر نشي توکي چې د دوغو کسانو په شبکای اړه درلود او غوښتل د تاجکستان ته قاچاق کړي. په کندوز کې له درو تورونو کسان سره نیول شوی دي. د دې وزارت معلومات له مخې حاجی بختور او حاجی ګل حضرت د هغو لوی لسو قاچاقونکو له ډلې څخه دي چې 15 مخکې نیول شوی دي. د دې وزارت تنشی توک سر د مبارزه موینت وای د پنځونی ورسو کسانو لړل څخه حاجی عیسی او جسرور په شل کال باندې محکوم سی ودی. خود راپورونه لمخې د اسان دیشنی سچ گو کې دغه ډول لوی قاچاقونکو ترنیول کې دوه ورسته بیرته لکیږي. شاغلی احمدی هم په خپل خبره کې ول چې د قاچاقونکو د آزادولو پاړه کله کله د چونو چارواکو او سیاسي چیرو لخوا تر فشار لاندې راځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کار، ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې د متقاعدو مامورینو د تنخواګانو د اجرا په برخه کې یو لړ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دوی داسې یو نوی سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د متقاعدو مامورینو د تنخواګانو اسانه اجرا کول او د رشوت او فساد مخنیوی دی. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خزانه رئیس سید نعیم سادات د دوشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې دوی له اوږدې مودې راهیسې پر دې سیستم کار کړی. د ښاغلی سادات په وینا دا نوی سیستم به د متقاعد مامورینو تنخواګانې په اسانۍ ورکړي او له بلې خوا به د اداري فساد مخه ونیول شي.
دا سیستم 90% بشپړ شوی او د راجستریشن یا سپتیدو پر څنګه تیر ورځ عملا کار پیل شو او هغه متقاعد مامورین چې نوی راغلي په دې
سیستم کې نمونه ورکړ شول. د دې سیستم په پلي کېدو سره به د متقاعدو مامورینو د تنخواګانو پړاوونه چې درې انترپینزو پورې به وو یوې مرحلې ته راکښته او له سرګردانۍ نه به خلاص شي. او بل دا چې د دې سیستم بل هدف دا دی چې د اداري فساد مخه ونیول شي. د متقاعد کس او برحاله مامور ترمنځ ارتباط به راکم شي.
ښاغلی سادات وایي چې دا سیستم په کابل کې فعال شوی او ټاکل شوی چې په بلخ او ننګرهار ولایتونو کې هم ډېر ژر فعال شي. دا د په خبره په پام کې ده چې دا سیستم نور ولایتونو ته هم وغځیږي. لا دې مخکې یو شمېر متقاعد مامورینو شکایت کولو چې د تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره یې څو ورځې انتظار کړی او په همدې وخت کې رشوت هم ترې غوښتل شوی دی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې له دې وروسته به متقاعدین له ډېر ډول ستونزو سره مخ نه شي. دوی وایي دا نوی سیستم چې عیار شوی د یو کوډ په ورکولو سره چې د متقاعد مامور د لاس نښه پکې اخیستل شوی په څو دقیقو کې د مامور امتیازات ورکول کیږي. د رسمي شمیرو له مخې دمګړی له یو لکو ډېر زرو زیات متقاعد مامورین دي. دا چې دا نوی سیستم به څومره د دوی مامورینو تنخواګانې په سمه توګه اجرا کړی شي دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. د ننګرهار ولایت له شیرزاد ولسوالۍ څخه خانغه پاچا په خپل سمس کلی کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د افغانستان د حکومت په خیر دی ځکه چې پاکستان او ایران به په خلاص مچ لاسوهنه بنده کړي. او بل خبره ده چې ترڅو افغان مهاجر په مکمل ډول له پاکستان او ایران څخه راوځي نو هلته به په افغانستان کې امنیت راشي. رحمان له کونړ نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی کوم ستراتیژیک تړون چې افغان دولت له امریکا سره لاسلیک کړ که همداسې تړون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم لاسلیک شي نو زه فکر کوم چې امنیت به راشي. او رضوان الله شینواری له کابل په خپل اس ام اس کې لیکلی دی زما پیغام او خبرداري ملي جبهې ته د فدرالي نظام په اړه دی چې افغانستان د سیاسي تجربو لابراتوار نه دی چې نوې نوې تجربه کوي او یو ور بیا له تاسو هیله کوم چې د افغانستان په اړه فکر وکړئ نه د خپلو شخصي ګټو په برخه کې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو او اوس هم د ژوند رنګونو خاصه برخه
د ژوند رنګونه
اوریدونکو زه د کابل ښار د کلاچی سیمې پر یاز مارکیټ کې ولاړ یم چې دلته زیاتره د مصریتوب کارونه کېږي. نو دلته یو ماشوم دی چې سره کورتی اغوستې ده چې هغه هم په دې ګریسو او په دې ماډلینو باندې ډېره توره شوې ده او جامې هم همداسې لاسونه هم تور دي. تاسو نوم څه دی؟
شفی.
شفی که څه کوي دلته؟
دلته مستریتوب.
ښه، څه وخت راځي او څه وخت بیرته؟
سبا راځم کار کوو هغه مسخوتن ازو.
څه کار کوي؟
دا موټر مستریتوب.
لکه موټر چی شي چې خراب وي ته جوړول؟
چانټې، پوهې، ماشین، گیر باکس.
څنګه پام دې جامو کې راځي کار تک؟
نه پوک جامو کړتم دلته کور کې کوس بل شپې بدلو واپس.
نو کله چې د خپل جامې تورې ویني یا د خپل لاسونه تور او ککړ ویني زړه دې نه تنګي؟
نه ویلې کسب دې زده کوي.
ته ولې مکتب نه وای؟
کور کې پیسې په کور یا غریبی ده کنه مکتب ولا پیسې نه هر کې کنه او خپل کورانه پیسې ته ضرورت لري.
دلته څو روپې درکوي؟
یوریز یعنی مسل پر کوي هغه نه کورته سوزی موزی برا چای دغه پهلو.
کله چې دغه تا عمره ماشومان ګوري چې خونځي ته ځي زړه دې نه خفه کیږي چې کاش کې مام خونځي ویل شوې؟
نه ویلې کسب زده کو دا یم پر مکتب ده کنه چې غو د ځان ته د کونر کې کار کې زده کی کڅو درس وی دا ډیره ښه خبره ده کڅو کې ونی دویم ښه کسب ده چې زده کی نو مستری تو د کونه مت ده زده لکه مکتب کار زده کومر کې.
او استاد خو کله کله شور نه در باندې کوي
چې کار کوم غلط شي سړی ور کې بغشي کوم کار خراب کی سامان رکشی حیوانی مسافر دیر کی
یا نو وخت را
یا نو وخت را شی
بیا نو تخافه کی نه
سړی مجبور وی چې کور زکه حیوانی مسافر ک بعد لګیږي ایمو پر پدار لګیږي.
نو څنګه خپل ژوند کی خوشاله؟
ژوند نه خوت خوشاله ام کسب کا شم مستری تو لو سونه جوړ دی خو جوړ دی سار خلو هر شی
ډیر مننه.
مننه
د دې سهارنی خبری مجله.